Radio. Radio Azadi.
شنبه د سلواغي 14 د فبروري 2 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني څپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د اف ام په 3.15 هم د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ډونالډ ترامپ له دې پریکړې سره د امریکا سنا مخالفت کړی. لومړی هم خبرونه. د تماس نړیواله ډله د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې غونډه کوي. د نیمروز د کمال خان بند جوړېدو دریم پړاو نیمایي بشپړ شوی او روسیه وایي امریکا ته به د وسلو له تړون څخه د وتلو په خاطر مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکې غونډه به یې راتلونکی کال په قطر کې وي. د ډلې د افغانستان د سولې له پروسې سره د قطر د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. د تماس نړیوالې ډلې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په لندن کې تماس ډلې غونډې ته ورغلی و. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې پر سوله، امنیت او انتخاباتو خبرې وشوې. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسېدلی. ولی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادي راډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 1,000 هکتار ځمکه خړوبېدای شي. په شپږو کارانونو کې دا اوبه توزیع کیږي. د نیمروز اکثریت ولسوالیو ته رسیږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه 2 ولسوالیو ته بشپړ برېښنا هم ورکړي. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر سید معصوم بدخشی د تاجکستان له حکومت د بدخشان له خلکو سره د روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. د زیاتې واورې د ورېدو له امله د بدخشان د لرې پرتو ولسوالیو خلک په انزوا کې پاتې شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه خپره شوه ویل شوي چې ښاغلی بدخشی د تاجکستان د روغتیا له وزیر نسیم عالمزاد سره کتلي او د بدخشان د خلکو پر روغتیایي ستونزو یې خبرې ورسره کړې. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې د تاجکستان حکومت د کومو نورو مرستو ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خپور کړی ویلي چې واشنگتن له نړیوالو حقوقي مسؤلیتونو د ځان د فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیزه تړونه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون له بي بي سي سره په مرکه کې د امریکا دفاع وکړه او ویې ویل
All allies support the US decision because Russia has now for years
Stoltenberg وايي د ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسي له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن بشټون کې نوي میزایل راوړل چې له تړونه سرګند سرغړونه ده. واشنگتن ویلي چې روسیا شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر پر روسیې ژغ کړی چې له دې زمانه دې استفاده وکړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1990 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ایران اسلامي انقلاب وشو چې په پایله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی تر 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته تهران ته ستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 23مه کلیسه د فبروري تر 14 لمانځل کیږي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیده اورېدل کېدل او انقلابي نغمې اورېدل کېدې. د خمینی د مقبره څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او د ولسمشر حسن روحانی هم برخه اخیسته و. قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي. د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور ځله د آسیایي فوټبال د اتلولۍ مقام یې ګټلی ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یوه په مقابل کې په دریو ګولونو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې قطر د آسیا جام اتل کیشي. قطر به په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان به خپل پوځیان وباسي، خو د امریکا سنا مخالفت ورسره کړی. وړاندې تفصیل درکو. دا به هم په دې خبرې مجله کې واوري چې روسانو طالبانو ته بلنه ورکړې چې روانه اونۍ ماسکو ته ورشي. د کونړ یو شمېر خلکو د افغانستان له شکیلو خوا وغوښتي چې سوله وکړي.
د کونړ ټولې ښځې غواړي چې سوله درشي. طالبان هم افغانان دي، هغوی باید د افغان دولت سره خبرې وکړي.
د ژوند رنگونه پروګرام کې لایو کوچی سره شغیدلې
سرنې به میګه به چلنګې سو بیا تی به بچان بغه ده ها هوبوا داسې به وته لګي ما بل زرو سره تازه و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر له خپلې دې پرېکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسېدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډیر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسې شي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا له ګشت اشاره کړې ده او لیکلی دی چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 500 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخته حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 13 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحد ایالاتونو سنا یو ورځ مخکې تر دې د پنځشنبې په ورځ هغه لایحه رد کړه چې په کې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلی دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحد ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې بې تشې باعث کېدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله په تیر یو کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو بیا د طالبانو استازي ماسکو ته ورغوښتي. د روسانو له لوري دا غونډه به د افغانستان د سولې له روانو هڅو سره څومره مرسته وکړي په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی پراپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکېلو خوا سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان وربلل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلی شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولای شي چې غلط فهمي لري کړي او په بحران کې شکیلی خواوی سره نږدې کړي. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
د مسکو غونډه ده چې غلطه مشران راځي او موږ هم یو لوی هیئت ته ورځي، نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کنفرانس کې برخه نه اخلي. خو د مسکو کنفرانس کولای سي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازی جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل: روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیل وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د نړیوال قدرت په څیر څرګند شي، خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1مه پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو باید کار وسی او پر دې مسلو چې حیاتی اهمیت لري خبرې کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډیر کار ته اړتیا ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ماسکو په غونډه کې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازي برخه نه اخلي او طالبانو یو ځل بیا پر ریټینګار کړی دی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نه دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي له افغانستانه ووزي، روسان غواړي چې د هیواد ته مخه کړي. په دې اړه به وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې تفصیل درکړو او د افغانستان د سولې په ارتباط د کونړ د خلکو څرګندونې هم د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې اورېدلی شي. دا خبري مجله په منځني سفر 12/18 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدلی شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنبه په ټول افغانستان کې اوریز مشفرونه د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې په منځني سپدول شپږنبه په ټول افغانستان کې اوریدل شي او کچرته تاسو انټرنیټ ته ورشئ مشفرونه په ژوندۍ بڼه په azadiradio.com کې نیول شي. د افغانستان د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم د غوست افغانستان د سولې پاړه ګڼ مطالب خبر شوې دي. لومړی مطلب دا دی چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د ځواکونو د استلو ژمنه کړې ده او بل مطلب هم د افغانستان د سولې په ارتباط دی او په کړه غړي دي چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په تړاو د تماس د نړیوالې ډلې ناشته هله بخښون کې غني. د تماس د نړیوالې ډلې غونډه د پنشن بي پورس په لندن کې وشوه او لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل تمه ده چې دغه شورا د تماس ډله البته بل غونډه په قطر کې وکړي او د امریکا سنا د افغانستان او سوریه په اړه یو لایحه تصویب کړې ده. په دې اړه مو هم مخکې تفصیل درکو. په دې لایحه کې راغلي دي چې امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د اسلامي انقلاب په اړه اوریدل شي. د ایران د اسلامي انقلاب څلوېشتمه کلیزه پرون پیل شوې ده او دغه کلیزه به څو ورځې په ایران کې دوام وکړي. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو خو د سولې په ارتباط د کونړ د خلکو څرګندونې وړاندې د ازادي رادیو په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، خصوصا د افغانستان د سولې په اړه کوم موضوعات ته ډیره اشاره کړې ده. ملالی بشیر کوش دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې جګړې او د سولې موضوع ته کتلې دي. فارن پالیسی خبرونه لیکلی په داسې حال کې چې امریکا غواړي له افغانستان ووځي، روسیه غواړي بیرته په دې هیواد کې شکیل سي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړي، روسیه په یو وخت د افغانستان د سولې په برخه کې د 2013 کال په نومبر میاشت کې په مسکو کې یو کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې په قطر کې د طالبانو استازو، د افغانستان د سولې عالی شورا غړیو او پاکستان او یو شمیر نور هیوادونو چارواکو هم ګډون وکړ. مقاله اشاره کوي د راپورونو له مخې راتلونکې سه شنبه به روسیه په مسکو کې د افغان سولې اړوند یوه غونډه جوړه کړي. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د روسیې اصلي هدف پر نړیواله کچه د ناټو او امریکا رول زیانمنول دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د شوز پر حقونو د سولې د خبرو د اغیز په اړه لیکل دي. مقاله وايي په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، شوز په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړی دي. مقاله یادونه کوي چې د ترامپ اداره هم په افغانستان کې د شوز د حقونو د پرمختیا پلوي کوي، خو که امریکا خپل ځواکونه له دې هیواده وباسي، دا به تر ډیره حده ګرانه سي چې د هغو برخو په اړه له افغان حکومت څخه پوښتنه وکړي چې اوس یې دغه حکومت په اړه ژمن دی. په دې معنی چې که په راتلونکي کې د شوز حقونه زیانمن سي، مرستندوی هیوادونه به نسي کولای له افغان حکومت څخه په دې اړه ځواب وغواړي. اکانومیست خپرونې هم د افغانستان د سولې موضوع ته کتلې دي. مقالې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي. شاغلی خلیلزاد ویلي و چې د دوه خبرو په نتیجه کې د سولې د چوکاټ په اړه توافق شوی دی. مقاله لیکلي له بده مرغه داسې امکانات شته چې دا چوکاټ به بریالی نه سي، ځکه جزئیات به یې ډیر دردونکي وي، لکه په دې اړه توافق کول چې کوم کار باید لومړی وسي، په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو د نیټې او سرعت ټاکل. پروجیکټ سندیکیټ خپرونې هم په همدې موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی طالبانو ته د ترامپ ډالۍ. مقاله لیکي چې په افغانستان کې یو ځل بیا تاریخ تکرارېږي او امریکا یو ځل بیا افغانستان یوازې پرېږدي، لکه درې لسیزې مخکې چې یې دا کار کړی و. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې د سولې نوم لري، خو نتیجه به یې نور تاوتریخوالی وي، په ځانګړې توګه د افغان ښځو پر ضد. مقاله زیاتوي یو ځل چې امریکا له افغانستانه ووځي، بیا به دومره نفوذ ونه لري چې پر امریکا د نوي حملو مخه ونیسي او یا هم په افغانستان کې د کېدونکو پیښو مخه ونیسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د فارن پالیسی خبرونې په مقاله کې واوریدل چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي له افغانستان ووځي، روسان غواړي چې د هیواد ته مخه کړي. روسیې تازه ویلي دي چې له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اسلام آباد او مسکو د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروه د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا هلې ځلې ډېرې سوې دي. د همدې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې دوره هم کړې وه او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. خلیلزاد پر روسیې سربیره پاکستان ته هم تللی و او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې وې. د رسنیو د راپورونو پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د همدغو هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه په دې لړ کې ستره همکاري کوي. روسیه د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د دغو هیوادونو د هڅو او همکاریو باوري شریک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تر دغو څرګندونو څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې کابلوف د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې وې او پاکستاني چارواکو ورته ویلي و چې په دې لړ کې به هڅې جاري ساتي او د سیمې د ثبات لپاره یې په افغانستان کې سوله ضروري بللې وه. خو افغان چارواکو وخت نا وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکاري شک څرګند کړی دی.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنګ کې له ټولو شکیلو خواوو غواړي چې نور له جنګ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او ټولې ستونزې د خبرو له لارې په خپل منځ کې حل کړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو دپاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي. مولوی نجیب الله حقیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
روانې هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهیر دی. په دواړو طرفینو باندې غږ کوو چې جنگ د حل لار نه ده. اوس طرفین هم په دې قانع شوي دي چې جنگ د حل لار نه ده. د دواړو د تمایل نه او د دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوې ده چې سوله راځي، الله تعالی دې سوله راولي. د یو پوره تحمل نه، د یو بصیرت نه په الهام اغستلو سره د سولې دپاره یو ښه فرصت رامنځته کی.
که سړی له جنګ وژنو او ټپونو پتنګ شوي، نو ښځې وایي دوی هر ورځ د وژل شوو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او ژړاګانو ستړي شوي. له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دې په خپل منځ کې سره خبرې وکړي او روانې جګړې ته دې د پای ټکی کیږدي. میرمن زیاګل او صفیه وایي
سوله زمونږ خوښه ده، نور د دې جنګونو نه او د دې مرګونو نه د دې نور ستړي شوي استو. زه هم غواړم چې سوله په افغانستان کې راشي. د کونړ ټولې ښځې غواړي چې سوله دې راشي. دې روانو خبرو ته ډېره هیله مند یم چې باید سوله وشي.
مونږ سوله غواړو، سوله باید راشي، ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوي. نور څه داسې پاتې نه دي چې هغه مونږ د جنگ توان ولرو جنگ وکړو. دواړه لورې افغانان دي، باید طالبان هم افغانان دي، هغه باید د افغان دولت سره خبرې وکړي. د جنگ نه ستړي شوي چې سوله راشي، زموږ هیواد به آباد شي، پرمختګ به وکړي.
دوی وایي هر بهرنی هیواد د افغانستان په جنگ او سوله کې خپلې ګټې لټوي. نو افغان حکومت او طالبانو ته هم په کار دي چې د خپلو خلکو او هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د افغان وژنې او هیواد ورانونې په ځای دي د هیواد آبادۍ ته په ګډه مټی را بډوهي. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړې او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد باسونه ډیر ګټور وو او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناسته او خبرې ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې ځانګړي مراسم پیل شول. په 1990 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب په نتیجه کې هلته شاهي نظام ړنګ شو. د محمد رضا شاه پهلوي د شاهي نظام ړنګېدو سره په ایران کې سخت دریځ شیعه اخوندان قدرت ته ورسېدل. د ایران د انقلابي د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې مراسم نن هم روان دي او د څو ورځو په مخه به دا مراسم روان وي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د جمعې په ورځ د ایران په لویو ښارونو کې د سهار په 9 بجو او 30 دقیقو زنګونه وکړنګول سول. 30 کاله مخکې د روح الله خمینی الوتکه چې له پاریسه الوتې وه، د سهار په 9 بجو او 30 دقیقو د تهران پر نړیوال هوایي ډګر راکښته سوې وه. ایران کې د مراسمو ته د سپېده چاود لس ورځې ویل کېږي. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 30مه کلیزه د فبروري 13 لمانځل کېږي. د ایران د وروستي پادشاه محمد رضا شاه پهلوي ښځه ملکه فرح پهلوي په فرانسه کې اوسي. هغه د شاهي نظام د سقوط د 30مې کلیزې په مناسبت په مرکه کې پرون د ازادي راډیو فارسي برخې ته وویل چې تر دې وروسته باید د ایران پر راتلونکي بحث وشي. فرح پهلوي په دې مرکه کې وویل د ایران خلک به ډیر ژر د داسې تغییر شاهد وي چې ولسواکي او ثبات ته بلار پرانیزي.
هم میهنان واقعا شجاع و باهوشمند در آینده نزدیک.
فرح پهلوی وای سما واقعا زړور او هوشیار وطنوال به پنځدی راتلونکي کې د خپل هیواد د سمسورېدو شاهد وي. دا سه هیواد چې یوار بیا به د هر ایرانی د ویاړ وړ وي او پر نړیواله ټولنه کې خپل ارزښت بیا تر لاسه کړي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابی شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل کېدل او انقلابی نغمه اورېدل کېده. د خمینی په زیارت کې ځنګړو مراسمو ته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ورغلی وو. په همدې مراسمو کې د ایران د خبرګانو شورا مشر آیت الله احمد جنتی پر هغو کسانو سخت انتقاد وکړ چې له امریکا سره د شو اړیکو پلوي کوي. د فرانسې خبری اژانس د جنتی له خولې لیکلي پر هغه فکری مکتب دلانت وی چې وای موږ د امریکا له مرستې پرته دا هیواد نشو پر مخ بیولای.
لند خبرونه د تماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکي غونډه به راتلونکي لمریز کال په قطر کې وي. د نیمروز والی وای د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. والی سید ولی سلطان ویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر د تاجکستان له حکومته د بدخشان له خلکو سره د روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. د ډیرو واورو د ورېدو له امله د بدخشان د اکثرو ولسوالیو لارې بندې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په ارتباط به مناسب عکس العمل څرګند کړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي او قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي. د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې 4 ځله د آسیا فوټبال اتلولي یې ګټلې ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یوه په مقابل کې په 2 ګولونو شکست ورکړ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې دغو سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
کوټه تو خورا امازون دا ما سره سي دغه پاستر چوکي او زه په غتیګه باندې ناس ما ته کوټه تو خوان راکي سر نه به میګه به سلنګ سي بیا تی به بچان بغه دا ها هو بوا دا سي به وته لګي ما بر زرو سره تازه پس ځواني کې د چومت 22 کلانو هو د سي مته و سب خلک مغه کو نه نست او روره بس بچان مې هغه دي وړه دي غټي دي
خو یو او یا کلن بینو
نه یار زړه مې د پیندلس کلن دا خو ګیره مې د سپینا دا دا خو د ته غکړې مې د څه اخو دی خو د دنیاي غمونه دي دنیاي مشکلاتونه دي دا ټول عمومي افغانستان
غم د سره دا
غم را سره دا
کاکا ته کوچای کنه چې هر چرته رامي او مال ته ځکې دې درونو ته څه کې دونه غمونه
ولی په یو ګل باندې پسرلای ناراضي اته خو غون غم را سره دا
کله چې راتوې مثلا اکثر خلک تغییر کوي ک کلی کی خار ته راځي همدې ورځ په ورځ پیشرفت ده کوچیان ولی غوړی چې همیشه په خپل ځوان کې ووسی همدې خیمه کې ووسی رما ولري
کای کبد د خپل دی وطن هغه کې ووسی ګما ته وزما ته دا چوکي خوځه کته دا کاغذونه ده ستاسې اکیډمیا ته 100 روپۍ هغه راته منه ماش زه به دې باندې ته پکم دا پرزه ته رقم کم خدا خپل کسب ده کنه دا خپل کسب روزګار ده
کوم وخت ډیر زیات خوږی خایمانی درولی خو شادی ګلان نشه زایونه دی خواته دی
وګبی حق خوانی کوټه توبه
ها معمولا په څه رقم جوه کې تک کې دی دره
مغه ته به تو پنځیر تا پنځیر نه به بیا د خاوک تتلو خاوک نه به بیا د پورته د ساري سر غرونه نه دی هغه جو سره دا ته تبتلو مالونه بر سره او حساب کتاب بر سره
د ژوند رنگونه پروگرام فرشته مرسل وړاندې کړ. ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دفترنې پراستولې سمس کې لیکي له طالبانو هله کوي چې خپل استقلالیت ثابت کړي او د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. د دفترنې په وینا تر روسانو د کابل د حکومت خلک سپیشلی او ښکارا مسلمانان دي. نثار احمد علي کوزي له هلمند پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي که دوی غواړي جنگ د بس کړي چې امریکایي ځواکونه ووزي. جنو نور او ریډونکو پر نور مختلفو موضوعاتو سمسونه را استولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په لشکړګه کې د پهانتون پر ودانې کار روان دي. همدارس د شپږو مکتبونو ودانې د جوړېدو په حال کې دي. سمیولا حلیمی تندر بیا پر استولې سمس کې د معلمینو د معاش خوشتنه کړې ده چې د لیکلې دي د معلمینو معاش ځنډېدل دی. د پکتیا له څمکنیو دا پیغام راستولې دي. عبد الواحد مدقیق ته لوګر لیکي خدای دې نور زموش هیواد ته سوله راولي. کده هڅه نتیجه ورنکړي نو کده هڅه نتیجه ورکړي نو سوله به افغانستان ته راشي. فیض الله اسحاق له کندهار لیکي موږ سوله خواړو. جنو نور اوریدونکو هم د سوله غوښتنه کړې ده. خدای نه دی ویلي چې په څه شکل او په څه شرایطو دوی سوله خواړي. دا ساجی راډیو دا خبری مجله حمدل تصرف ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
تا
تشکر از شما شبرسه.